پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا زدی رو دا دی سات پخ پرونه که زحمت چی برستاسو کوربه هم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوریه سلام علیکم په دې خبرونه کې به تر خبرونو وروسته واورئ چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ډلې ولې خپل انتخاباتي کمپاین ځنډولی دی. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلامونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې. هغه ویلي ناروی د افغانستان د سولې په پروسې کې مرسته کولی شي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو او نن د تقریبا 2 میلیونو مسلمانانو په ګډون د حج مراسم پیل شول. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ناروی د خبرو لپاره په اسان چارې کې د نړۍ په سطح مخکښه ده او له افغانستان سره سولې ته په رسېدو کې هم مرسته کولی شي. ښاغلي خلیلزاد چې پرون یې په اسلو کې د ناروی د بهرنیو چارو له وزیرې ماري ایریکسن سوریدی سره لیدلي، هغې ته د افغان سولې د پروسې د اوسني وضعیت او راتلونکي پړاو په اړه معلومات ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد لدی چې ناروی د همکارۍ ژمنه کړې، دغه هیواد ستاینه کړې ده. خلیلزاد او مرکشی پلاوی له 2 ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشرانو سره په خبرو بوخت وو. د افغان دولت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي، ارګ ته د امریکا او طالبانو د توافق مسوده لیږل شوې او پکې راغلي چې که دواړه خواوو د اختر په 3 یا 4 دا تړون لاسلیک کړ، په یوه اونۍ کې به بین الافغاني مذاکرات د ناروی په اوسلو کې پیلېږي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شو چې 2000 کورنیو ته حرارتي برېښنا رسوله او نورو 1500 کورنیو ته د برېښنا پر رسولو کار دوام لري. د خوست والی محمد حلیم فدایی د وارداتي برېښنا د سبسټیشن د افتتاح په مهال ازادي راډیو ته وویل،
هغه برېښنا چې خوستوالي ډیر زیات لیوال دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه. داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 1500 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي.
د خوست خلک اوس مهال د وارداتي برېښنا د 1 کیلووات په بدل کې 6.5 افغانۍ او د ښار سوداګر د 1 کیلووات په بدل کې 10 افغانۍ بیه پرې کوي. د حرارتي برېښنا بیه تر دې 2 چنده زیاته وه. د خوست اوسیدونکي وارداتي برېښنا ته د لاسرسي په خاطر خوشحاله دي، خو هیله لري چې د ولسوالیو اوسیدونکي به هم د برېښنا له انرژۍ برخمن شي. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په 100,000 مسلمانان سعودي عربستان ته د رسیدو په حال کې دي او یا رسېدلي څو دغلته د حج کلني مراسم پر ځای کړي. سږ کال د حج مراسم په داسې حال کې ادا کیږي چې په سعودي عربستان کې هوا ډېره توده ده او په سیمه کې سیاسي او پوځي ترنګلتیا هم زیاته شوې ده. تمه کیږي چې د حج په سږني مراسمو کې به په زیات شمېر ایرانیان هم ګډون وکړي. د ایران حکومت وروسته له هغه چې په 2015 کال کې په مکه معظمه کې شاوخوا 2300 حاجان چې ډېری ایرانیانو د حج د مراسمو پر مهال را پیدا شوی ګډوډۍ کې مړه شول، دا مراسم تحریم کړي وو. د حج سګنی مراسم د اګست له 9 یعنی نن پیلي او د اګست تر 14 دوام کوي. په دې مراسمو کې د نړۍ تقریبا 2 میلیونه مسلمانان ګډون کوي. د هندي چارواکو په خبره نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندیز پابندي کموي. د هند د پولیسو یو مسؤول دلباغ سنگ ویلي، خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو ته خاصتا جمعتونو ته پرېښودل شي. په هند کې لکه چې حکومت د کشمیر کورواکي ختمه کړي، د خلکو په غونډو او زیات ګرځېدو ممانعت لګول شوی. د کشمیر د کورواکي بورو ختمېدو هند دغې سیمې ته ګڼ عسکر ورلیږلي او پاکستان یې غوسه کړی دی. پاکستان ویلي آن د یوې بلې جګړې احتمال هم شته. له دې سیمې پرون د راپورونو په اساس څه باندې 1500 خلک د پولیسو لخوا نیول شوي او ګڼ شمېر بیا د احتمالي جنګ له ویرې کډه شوي دي. او د مصر امنیتی ځواکونه وای په یو شمیر ورستیو عملیاتو کې ولسترهګر وژل دي. دا عملیات په قاهره کې د ورستې خونړې موټری بمی چاودنی چې شوخوا شل کسانی وژلی او په تړاو تر سره شوی. د مصر د کورونی چار وزارت د پنځم په ورځ ویلي اته وسلوال هغه مهال وژل شول چې امنیتی ځواکونه د اتصا په خرګوټی کې په پټنځای برید وکړ. دا سیمه د پلازمینی قاهره جنوب لویدیسته اتیا کیلومتر کې پرته ده. دا وزارت وای او تن نور د قاهره په څنډه شورتوک سیمه کې وژل شوی دي. دوه نور کسان چې پکې د موټر بم د مشکوک موټر چلون کې ورور هم شامل دی په قاهره کې وژل شوی دی. د مصری چارواکو په وینا وژل شوی ولس کسانو د حسن په نوم ډلې سره تړاو درلود چې د اخوان المسلمین سره تړلې ډله ده. په قاهره کې د اګست په څلورمه نیټه موټر بمی برید شل کسان وژلي او اووه څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. دا په تېرو دوو کلونو کې د مصر پلازمینه کې تر ټولو مرګونه برید بلل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په ادامه به واوري چې د محمد حنیف اتمر په مشه انتخاباتي ټیم ولي له انتخاباتو په شا شو. د سماره از ما حق پروګرام هم لرو په کې د افغانستان د ولسمشه انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ مسله چیرل شوه. په افغانستان کې سوداګر اندیشمن دي چې په شارونو کې بریدونه د هیواد اقتصاد سخت ځپي.
دا قابل د تشویش ده او دا قابل د اندېښنې ده چې دغه بریدونه مخاونه نیول شي، سرمایه به د افغانستان نه فرار کړي.
د خوست شاریان د وارداتي برېښنا رسیدو ته خوښ دي.
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سہولت کې دی.
د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې مهم غړي وای دغه ټیم د داخلي اختلافات له عمله وپاشل شو. د حرکت آزاد اسلامی افغانستان ګوند مشر او د شغلی اتمر د ټیم پلوی سید محمد علی جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د همدغه اختلافات له عمله دغه ټیم ځینې مهم غړي له ډلې مرستالیان و مرستیالان ورڅخه جلا شول. خو هغه اعلامیه چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم له خوا رسنیو ته استول شوې ده پکې راغلي چې دغه ټیم په انتخاباتو کې د حکومت د مداخلو او سولې اړوند موضوعاتو له عمله خپل انتخاباتي منډې ترړې درولې دي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې.
د انتخاباتي منډو تړلو د درولو په اړه د سولې او اعتدال ټیم د اعلامیې له خپرېدو څو دقیقې وروسته د دغه ټیم کلیدي غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پریکړې په اړه له هغه سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بلخوا دغه ټیم ته نږدې وي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اعتدال ټیم انتخابات ته نه ځي، د سولې پایلو ته انتظار باسي. د سرچینې په خبره محمد یونس قانوني د اتمر د دغه پریکړې له امله له هغه څخه ناراضه ده، خو خغلی قانوني په ډېره لاس نه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې اعتدال ټیم د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي د دې لپاره چې د سولې بهیر یو اساس پړاو ته رسیدلی او خلک غواړي چې رهبران له دغه فرصت څخه ګټه واخلي، دغه ټیم پریکړه کړې چې خپل انتخاباتي منډې تړلې ودروي. په دغه اعلامیې کې راغلي دي چې د دوی ټیم د نوماندانو له شورا سره یو ځای له حکومت څخه وغوښتل د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو سره په یو اونۍ کې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راولي، خو د دغه اعلامیې له مخې لا هم په انتخاباتي چارو کې د حاکم ټیم لخوا ښکاره مداخلې لیدل کېږي. حکومت د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د تازه اعلامیې په اړه کوم خبرګون لا نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومتي چارواکي او مامورین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه لري. خو د حرکت اسلامي آزاد افغانستان مشر سید محمد علي جاوید چې د سولې او اعتدال د ټیم په لبه وو په اعلامیه کې مطرح شوي دلایل ردوي وایي چې دغه ډله د غړو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شوه.
تنها معاون اول و دوم نرفته، چهره های بسیار کلانی مثل
دوی یوازی لومړی و دوهم رسیالان جلا نشول. لوی سری لکه اسماعیل خان، بسم الله خان، د صبغت الله مجددی زوی او سلیمان کاکر چې د اتمر اصلي مټی وی جلا شوې. د سید حامد ګیلانی لخوا په ورسته وناستو کې چا ګډون نکاوه او وړي کې ورسره شلولې وی.
یا نماینده شرکت ده بکردن، اونا هم قطعی رابطه کرده بودن.
با ورطه وقتی ده حنیف اتمر ده انتخاباتی تیم دو هم مرستیال محمد محقیق از دیرادیو تاویل سچی پیلامی کراغلی مواجه دی.
دی وای کوم دلایل چې په اعلامیه کې مطرح کړي موجدي او ستونزن لري.
مشکل نه ده.
په تاسو کې ده چې مخکې لدې د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه ازادي رادیو ته ویلو چې دغه ټیم به هیڅ کله هم ونه پاشل شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کابل پر پښیم امنیتي حوزې د وړ مې ورځي 14 خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د افغانستان د کورونې او چارو وزارت وایي په دغو بریدونو کې بهرني کړي لاس لري. فیروزه عزیزی راپور لري.
د کابل خار پښه پګم امنیتي حوزې تر برید یو ورځ وروسته لا هم سیمه د امنیتي ځواکونو لوري کلا بند ده او چیرنی روان دي.
مونږ د کابل خار پښپګم امنیتي حوزې د برید په موقعیت کې یو، خو دلته د امنیتي ځواکونو لوري موږ ته اجازه نه راکول کیږي.
14 د سیمه باندې بدل کړي ودانې نړولي او د ډیرو کورنیو او مارکیټونو هیڅ ماتې کړي دي.
پښپګم امنیتي حوزې ته نږدې کوم هټۍ یا دوکانونه چې دلته موقعیت لري دوی هټه هم زیانونه رسیدلې دي، چیرته خوراکه فروشي ده او چیرې هم نجاري ده، دوی ټول زیان لیدلې دي.
حسن علي چې د همدې سیمې دکاندار دی وای دومره مالی زیان وروخته چې د خپل دکان د بیرته رغولو توان نه لري.
ولا فشار خو زیات دی، مې مرګ پېژړې ما اور دیګه
14 مې مرګ مخه تر اوست، مالی زیان هم راته اوخته په دې حد کې چې کپور دکان مې سلګو نظر نورې افغاني هم مصرف کړم بیرته به ونه شم رغولای.
پاس جوړ نه تنه ترمیم نه
صداي بسیار خشمناک.
علي جان نظری هم د شپږم امنیتي حوزې ته تیر مې دکان لري، د ته هم ورته زیان رسیدلای دی.
کمترین دکان یو لګ پینول ما د دکان مموزه تخریب شوه.
زما دوه دکانونه تخریب شوه چې د هر یو مالی زیان یو لک افغانۍ ترسیږي، زکه ټول هي ماتي شوه دي.
تیر فروشي بوده.
اټکلان سمولات د همدې سیمې اوسیدونکو دی وای 14 ویرولای دای د خپل گاونډیانو د حال کیسه داسې کوي.
تم پیش خانه و یو تی نفر مراته قلبی شد او
د چهارشمې په ورځ د کابل پر شپږم امنیتي حوزه کې د درنې 14 لامل 14 کسان ووژل شول او یو سر 95 کسان ټپي شو دي. له دې شمیره د ښځو او ماشومانو په ګډون 92 کسان ملکیان دي او نور یې ملي پولیس دي. د دغه پیښې پلا طالبانو منلې ده. له دغه برید وروسته ارګ او سپیدار مانی تواړو د اعلامي په خبرولو سره د برید په کلکه وغونده. د ارګ په اعلامیه کې دغه حمله چې د سولې د روانو خبرو پر مهال د طالبان لخوا د امتیاز اخیستلې و هڅه بلل شوې، خو د اجرایه ریاست اعلامیه وایي دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره شوې ده. ایوی امنیتي باوري سرچینې بیا د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرونو موندنې ښیي چې په دې برید کې له هغو چاودیدونکو توکو نه کار اخیستل شوی چې په اسانه نه پیدا کیږي او یوازې له دولتونو سره وي. د کورنیو چارو وزارت هم دا مني او وایي چې په داشان بریدونو کې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړۍ لاس لري. نصرت رحیمی د دغه وزارت بیان.
شک پرته چې طالب ترګر چې هغه یو ډاله ده، هغه داسې ویلوی قوي حمله طرحی نشي کولای او دغه امکانات خپل دوی نشي ورته برابرولای. یو څه چې ډیر واضح دي هغه دا دی چې پاکستان کې طالبان مسؤلیت لري، هلته ترګری زډل روزل کیږي، تمویلیږي، تجهیزیږي او د روسي پیښو لپاره افغانستان ته رسول کیږي.
د کابل پر شپږم امنیتي حوزې د شان خنړای او قوي بریټ یوازینی بریټ نه دی چې تر سره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کابل خار په بیلا بیلو سیمو کې ورته 14 شوي چې ګڼې کورنۍ د غم په ټغر کې نه ولې دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د کابل په شپږمې حوزې کې د بریټ په چیر حمله د روان میلادي کال په لومړي وو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوال مجبور کړی دي چې خپل پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبريال خاطر پر دې سپور راپور کړي.
په افغانستان کې پانګوال وروستیو نام نیو سخت اندیښمن کړی دي.
لدی ډلې او هم افغان پانګوال حبیب الله اسمتی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل
نو د هاتو تجربه هستند اینو سرمایه های ملی
پانګوال د هیواد ملی سرمایه دی حکومت باید د دوی د پانګو ساتنه وکړي که زه ارشم د خپل ځان او مال لپاره به هجرت وکړم مجبور یم هیواد پرېږدم بل لار نه لرم
د نوموړي په وینا افغان سوداګر په افغانستان کې خوندې نه دي او هر ورځ د خپل سرمایه په خاطر قرباني ورکوي اسمتی اوازنه پانګوال نه دي چې د نامنی او لامل له هیواد څخه د وتلو خبره کوي بلکې ډیره یې ورته نظر لري د سوداګری خونوي په خاطر دی شاوخوا 200 نور افغان سوداګرو د دې له پانګو سره هیواد پری هېدی د سوداګری خونی مرستيال خان جان علي کوزي په دې اړه آزادۍ رادیو سره خبرو کوي وویل
دا د بریډونه چې په اخر کې اوسه د دې د تشویش نورم دا پښو دا اوسه ما عملان دا اوسه پوری سرمایه استل کیږي نو دا قابل د تشویش ده او دا قابل د اندښنې ده چې دا بریډونه مخاونه نیول شي سرمایه به د افغانستان نه فرار کوي شکل په ارمیش کې چې کم در کمی ډیر تلويخ کسان خارج ته ځي او خپل سرمایه وباسي
د خاغلی علي کوزي په خبره د طالبانو سره د سولې روان مذاکرات جمهوری ریاست انتخابات او نامعلوم سیاسي وضعیت لدغه هیواد څخه د سرمایه او د استلو عمده دلایل دي خان جان علي کوزي ونه ویل چې دغه پانګوال له افغانستان څخه څومره سرمایه ایستلې ده دا په داسې حال کې د نړیوال بانک اعلان کړی چې تیر کال د افغانستان اقتصادي وده کمه وه په کابل کې د نړیوال بانک مشر هنری کرایلی یو خبري ناسته ویلی و افغانستان دا مهال د وچکالی لستونزو سره پر مبارزي سربیره د ولسمشیزو ټاکنو په درشل کې له سیاسي او امنیتي ازموینو سره هم مخامخ دی او دا ټول هغه څه دي چې د پانګوالو پر روحي منفي اغیزه کړې ده خود افغانستان د کورونی چارو وزارت وای د غستونزو هوارولو ته امنیتی تدابیر نیولې دي د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغان قدرمنو سوداګرو لپاره مو ځنګړی امنیتی تدابیر لرو ټولو زیرابطو برخو ته په کشف استخباراتو ته په جدي توګه د سپارښتنه شوې ده چې د ټولو قدرمنو سوداګرو امنیت په شکل چې لازم دی خوندي کی دا په څو برخو کې یو هغه ځای کې دوی بده باش لري لوی مرکزونه وي هغه زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څار لاندې دي
د غندښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې لدی وړاندې هم افغان سوداګرو د سړی تختونو وژنو او ترهګریزو بریدونو په اړه اندښنې ښودلې وي د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې تیر کال له هیواد څخه شاوخوا 1400 سوداګرو خپله پانګه د نامنیو له کبله نور هیوادونو په ځانګړي ډول ترکیه او دوبۍ ته انتقال کړې ده خاطر پردیس ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې له روسیې غوښتنې چې په ګرجستان کې له مداخله لاس واخلي تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو او پنځه اروپایي هیوادونو د روسیا او ګرجستان ترمنځ د پنځه ورځنۍ جګړې د یولسمې کالیزې په مناسبت له مسکو څخه پکلکه غوښتي چې خپل ځواکونه دې له هغو ځایونو وباسي چې تر جګړې مخکې نیولې وې د پنځشنبه په ورځ په ملګرو ملتو کې د امریکا بلجیم استونیا فرانسې جرمني پولند او بریتانیا سفیرانو په یو شریک بیان کې د ګرجستان د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ملاتړ څرګند کړی دی دا شریک بیان د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتو د امنیت شورا له مشورتي غونډې وروسته خپور شوی دی له د جلاد امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې د ګرجستان څخه د بیلو شویو سیمو د تشپنو خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي په 2002 میلادي کال کې کرملین له ګرجستان څخه د دوو جلا شویو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیتونو ورکول پیل کړل د کار مرسته وکړه چې په دې سیمو کې د روسیې د پاسپورت لرونکو شمیر په سلو کې له شلو څخه په سلو کې 15 اتیا ته زیات شي وروسته له دې چې روسیې په 2008 میلادي کال له ګرجستان سره جګړه وکړه کرملین جنوبی اوسیتیا او ابخازیا ته په دې پلمه ځواکونه ولېږل چې ګوندې په دې سیمه کې د روسیې اتباعو د ساتنې لپاره ورته اړتیا ده
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 بجو وروسته د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې دا موضوع چیرو چې څنګه په افغانستان کې چې په د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ څه اثرات پر ځای پریشتي اوس هم د انتخاباتو په اړه یو اندېښنه در سره شریکو په سر پل کې د نامنې د زیاتوالي او د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي د سر پل د ولایتي شورا استازي وایي چې د زیاتېدونکې ناامنۍ په دلیل ممکن د میزان په شپږمه په دغه ولایت کې د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره نشي مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري
په سرپل کې د ولایتي شورا استازي اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې به د زیاتېدونکو نامنې لواج هي ولسمشریزې ټاکنې ترسره نشي د دغه شورا یو غړي حسین مجاهدزاده ازادي راډیو ته وویل چې په سرپل کې د طالبانو حضور مخ په زیاتېدو دی او نسبت په خواته د یادې ډلې وسلوالې حمله هم ډېرې شوې دي د مجاهدزاده په خبره چې په سرپل کې د نامنې دوام به د ولسمشریزې ټاکنو د ترسره کېدو معنی وګرځي هغه وویل په سرپل کې لاخار پرته ټولې سیمه نام نه د دښمن تر ګواښ لاندې دي د ټاکنو د ترسره کېدو احتمال ډیر کم دی مثلا د سوسمقلې او یسلنه خاوره د مخالفینو په تصرف کې ده په کوهستاناتو کې طالبان حاکمیت لري په سیاد او سنجاره کې هم د طالبانو فعالیت پراخ شوی او د بلخاب لاره په بشپړ ډول بند ده د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي که ډېر ژر په سوزمقله سیاد سنجرک او کوهستاناتو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا پوځي عملیات ترسره نشي په سرپل کې به د امنیتي ګواښ سطح نوره هم لوړه شي او وسلوال طالبان به په ټاکنو کې د خلکو د ګډون ممانعت وکړي په همدې حال کې د سرپل امنی قماندان جیلاني ابوبکر وایي چې په دغه ولایت کې اوس د طالب وسلوالو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پوځي تحرکات زیات شوي او دمګړۍ په سنجرک او سوزمقله ولسوالیو کې د پولیسو تصفیوي عملیات پیل شوي د سرپل د امنیه قماندان په خبره دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا شته امنیتي ګواښونه به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډب نه کړي او پولیس دا وړتیا لري چې په سرپل کې د ټاکنو کمیسیون تر پوښښ لاندې ټولو سیمو کې امنیت خوندي کړي ابوبکر زیاته کړه په ټولو هغه سیمو کې چې مسؤلیت لرو هغه سیمې چې زموږ تر امنیتي او کشفي سار لاندې دي موږ پکې توانېدلی یو چې امنیت خوندي کړو زموږ پرسونل یوازې د ټاکنو تر ترسره کېدو لپاره نه بلکې له ټاکنو پرته هم امنیتي تدابیر لري سره له دې چې د سرپل ولایتي شورا استازي د نامنې په دلیل په دغه ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو له احتمال خبرې کوي او د هیواد د راتلونکي ځایم په ټاکلو کې د خپل نامعلوم سرنوخت په اړه اندېښمن دي خو د سرپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا نه غواړي د دغه اندېښنو په اړه ځواب ووایي مجیب حبیب زای ازادي راډیو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم شاهزاده نوینایم د کونړ ولایت څخه د کونړ ولایت محترم والی صاحب نوم یم غوښتنه ده او د افغانستان جمهور رئیس څخه دا چې په کونړ ولایت کې دغه د پنځه نویم کال د شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ تقریبا 2500 کسان د ماشوم نه پاتې دي همدغه شان په شپږ نویم کال کې هم 1800 کسان پاتې دي دغه په اووه نویم کال کې 1400 کسان پاتې دي زه نه پوهېږم چې ولې د کونړ ولایت د دغه شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ سره دغه د مور میرې چلند کېږي ټول افغانستان کې شهیدان او معلولینو کورنۍ ته خپل ماشومونه په خپل وخت سره ورکول کېږي خو د کونړ ولایت کې نه ورکول کېږي داسې د کونړ ولایت خلک څومره بې وزله دي د غربت سره مخامخ دي د ځمکې مساحت یې کم دی ډېر غریبانان دي باید دولت د دغه خلکو حقوقو ته ژمن وي او په خپل وخت سره ورته ورکړي په احترام ستاسو ورور شهزاده نازینه
زه سره ای صاحب کندهار خبرې کوم زه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته چې دغه د محترم کندهار والي صاحب ته ورسوي چې زه کندهار د معروف ولسوالۍ او د ارغستان ولسوالۍ په مابینځ کې د بانډ موضوع د وروره ده 15 کاله کېږي چې سروې شوې ده سروې باندې ډالر اخیستي دي پیسې اخیستي دي دغه ونه منظوریږي دغه باره کې ډېرې 15 ولسوالۍ د لاندې دي په دې کې ډېرې دامان دي تکسل دي برابر باندې بلکہ دلی ولی پر کورو ته اوبر دی پیپو په ذریعہ باندې سروے وسول او دلته انجینران رااله وګرځي دا ولی ورته په پاتې کوله مننه السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو کله ناکله د اس ام اس په برخه کې سنځي وي نن دا مشکل نه لرو خوست خوست مخه کو خوست شار له وارداتي برېښنا سره وصل شو د خوست چارواکي وایي چې د اوس وخت لپاره د شار پخواني شبکې سره چې 2040 کورونه کې شي برېښنا وصل شو خو 10000 کورونه یو ته د برېښنا د ورکولو کار روان دی بلوریته د خصوصیدونکو وارداتي برېښنا ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې یاد برېښنا باید لشار سربیره ولسوالیو او لری پروتوسی متهم وغځول شي لخصوص نجیب الله خیل راپور لري
د پنځم په ورځ خوښخار او نګدې سیمې له وارداتي برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمن شوي خوښخار په خاله جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له اتو تر مازدیګره او له ماښامه بیا د شپې تر لسو بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په څو برابر لوړه بیه برېښنا ورکوله خوست والی محمد حلیم فدایی که لقوم مخور و سریوزای با اسماعیل خیل و مندوزه ولسوالی که در برخناد سبستیشن در پرانیستی او خوست خارسره در واردات برخناد وصلوال و پموخه جورشه به غنده تورغله و آزاده رادیو تو ول در پکتیال مرکز گردیز بیاتر خوست پودی شبکی 112 میلیون امریکایی دلار لگخ شوی چه پا اول گام که به دیار لزر کرونه تا در برخنا او ویشل شی
حقا برخنا چی خوستوالی دیر زیاد لیوال دا نن عملا لکرونو سر او نخلوال شوا داخلی شبکی کارون بنور ام وسعت پیدا که یو طول دیار لزر کرونو تا پرافلون که رسیگی
چارواکی وایي چې یاد برېښنا به عوامو خلکو ته یو کیلووات په 6.25 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کیږي په داسې حال کې چې پخوانی حرارتي برېښنا عوامو ته په 2.5 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کیده د خوست وتره اوسیدونکو معیوب سید احمد خان نگزاد او قومي مشر صدیق الله وایي چې خوست د برېښنا په لیک سره د دوی ستره هیله پوره شوه
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي چې نن موږ په دغه ملول ورځ او په دغه همسو کې دلته راغلو او نن د دغه خوشاله شهید حال یو
د برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سهولت کېدای چې د نوې ته پر موږ افغانستان محروم وو اول ځل دا چې په خوست کې ورزتی برېښنا رغوله ادې افتتاح وشوه نټول خصول ته تبریکی ام
بلور ته بیا یو شمېر خوستوالوایی د خوست د نفوس په پرتله دیار لزره کورنۍ ډېرې لګې دي او د برېښنا لپاره په اول ګام کې لږې سیمې په پلان کې نیول شوې دي قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي د ښار له نږدې سیمو پرته د خوست ښار نورې اړوندې ولسوالۍ دي هم د برېښنا لپاره په پلان کې ونیول شي
زه هم مرکزي دولت څخه او د خوست د ولایت مقام څخه او ولایتي شورا څخه غوښتنه کوم چې دغه برېښنا د ښار او د اطرافو نورو منطقو ته هم وغځوي ترسو نور خوستوال هم د دې څخه برخمن شي
خوست که څه هم د خپل نسبي امنیت له کبله په ټولنیز اقتصادي او کلتوري لحاظ پرمختګ کړی خو په دې ولایت کې پخوا د برېښنا د نشتون له کبله په صنعتي ډګر کې پرمختګ په هغه کچه نه و چې سوداګرو او پانګوالو یې غوښتنه درلوده خوستوال هیله څرګندوي چې برېښنا به د نورو اغیزو ترڅنګ په دې ولایت کې د صنعت د برخې په پرمختګ کې هم مثبت اغیز ولري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
تحمینه لزابل پراستبل سمس کې لیکي طالبانو په وروستیو بریدونو سره وشوده چې پردی پال دی او د افغانانو په خیر نه دی فضل کریم درویش ته پکتیا لزازیاریو بلی کې باید سولې ته توجه زیاته شي اتل لزابل لیکي د قطر د سولې کومه مسوده چې خبره شوې د پاکستان ته د افغانستان د تسلیمولو په معنا ده عبدالحکیم جمالی د فراله بکوا لیکي له جنګ ستړیو بسته سوله وکړئ عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له دواړو لوریو غواړو چې په اختر کې اور بند وکړي وسیولا عبدالرحیم زای له لغمان پراستولې سمس کې لیکلي دي خلیلزاد باید د اتم پړاو خبرو جزئیات له ټولو افغانانو سره شریک کړي او دا څرګند کړي چې په دې کې څه دي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې قابلیت زیات دي او د میندو او ماشومانو د مړینې کچا په دغه ولایت کې راټیټ شوې ده. د انتخاباتي کمپاینونو په ارتباط ګڼو اوریدونکو سمسونه راستولې دي ځینو په ځینو کاندیدانو باندې انتقادونه کړي دي چې د دې له خاطره چې ازادي راډیو د انتخاباتو په برخه کې بې پرې ده نو موږ نسو کولای چې هغه سمسونه چې د انتخاباتو په ارتباط یې اخله نور اوریدونکو سره شریک کړو. نن له دوه تر درې بجو په ولایت په ولایت خبرونه کې د پکتیا والی شمیم کټوازه د ازادي راډیو میلمه ده. که د پکتیا په اړه پوښتنه او نظر لري د خبرونه په وخت ټلیفون وکړي او یا د افغان بی سیم د 2013 شمیرې لاري پیغامونه راوستوي د ټلیفون شمیرې به د خبرونه په ترڅ کې تاسو ته بیان کړو. دولس بجو دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفی الله ستانګزی څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې. هغه نن په خپل ټوټر باندې لیکلي، ناروې د خبرو لپاره په اسانچري کې د نړۍ په سطح مخکښه ده او له افغانستان سره سولې ته پرسیدو کې هم مرسته کولای شي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شو چې 2000 کورنیو ته حرارتي برېښنا رسوله. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون تورن کړی دی چې د ایران ته د واشنگتن سره د خبرو په اړه باندې مختلط پیغامونه ورکړي دي. هغه ویلي دي ایرانیان شدیدن غواړي له امریکا سره خبرې وکړي، خو د ترامپ په خبره د فرانسې د جمهور رئیس په شمول ټول خلک ایرانیانو ته مختلط سیګنالونه ورلیږي. هندی چارواکو ویلي نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندیز پابندي کموي. د هند پولیسو یو مسؤل دلباغ سنگ ویلي خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو خاصتا جماعتونو ته پرېښودل شي. په هند کې کله چې حکومت د کشمیر کورواکي ختمه کړي، د خلکو په غونډو او د زیات ګرځېدو ممنیت لګول شوی دی. او وروستی خبر دا چې د نړۍ له ګوټ ګوټ په سوونو زره مسلمانان سعودي عربستان ته رسیدلي او تمه ده نن د اګست له 9مې د حج مراسم پیل او تر 14مې دوام وکړي.
اوس زما رایا زما حق پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ مسله چیرل شوه.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو انتخاباتو ته د وسلوالو طالبانو د ګواښ د څرنګوالي په اړه ځانګړې کړی. د سه شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د ایوې لامې پترس کې د جمهوری ریاست انتخابات یو تیرېستون کیلو به وبلله او د دې پروسې د ګډوډولو او د مخنیوي ګواښي وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او جمهوری ریاست د طالبانو د غواښ وغند او یو ځل بیا یې هوډ څرګند کړ چې هرومرو به انتخابات ترسره کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې شاوخوا دیارلس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او نږدې 15 ورځې به نور هم دوام وکړي. لیوی خو د قطر په پلازمینه دوه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې روان مذاکرات، د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت، د جمهور ریاست په انتخاباتو سیوري غوړولی او له بلې خوا سس اورو کمپاینونه د دې سرګندونه کوي چې کاندیدان خپله هم د انتخاباتو په ترسره کېدلو باور نه لري. د جمهور ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه پس روان دي. دا چې انتخابات به وسی کنه که و هم سي د طالبانو ګواښ څومره جدي دی، خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي کنه، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی او د ولسي جرګې غړی الله ګور مجاهد میلمانه دي. میلمنو ته خراغ لاس وایم.
که په لومړي سر کې درته وایي چې د طالبانو دغه ګواښ په وړاندې تاسې غبرګون څه ده؟
ډېره زیاته مننه. په لومړي سر کې تاسو ته اج وکیل صاحب ته او همدارنګ امینی صاحبې ته او د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون من حیث د تخنیکی ارګان چې د اساسي قانون او همدارنګ د ټاکنو د قانون له مخې مکلف دی چې په هیواد کې ټاکنې ترسره کړي، بنا ان د دغه مکلفیت پر اساس باندې خپل ټول چمتواله یې شپږم د میزان چې ولسمشری ټاکنې دي تر سره کوي، چې په دې برخه کې د هیڅ ادرس د تهدید خبرګون او همدارنګ د نورو څرګندونو څخه حراس او بیر نه لري او په دې برخه کې په جدیت او کاتیت باندې کار کوي. اما هغه څه چې بربند دغه داده چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو نظامی قوه په لاس کې نه لري او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د حکومت یو نهاد نه دی، نه هم د کوم مشخص ادرس نهاد دی، د ټول افغان ملت نهاد دی، د ټول افغان ملت دیموکراتیک کور دی، دا یو ولسی او مردمی کور دی، دا هغه کور دی چې ټول ولس د دغه کڑکی او دریچې څخه خپل سیاسي اراده تمثیلی، د خپل سیاسي ارادي په ذریعہ باندې خپل راتلونکي سیاسي مشر هغه انتخابوي. نو په دې باندې باید طالبان پوسی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مردمی دیموکراتیک کور دی، دا کوم نظامی نهاد نه دی، پر دې نهاد باندې حمله پر ټول افغان ملت پر سیاسي اراده باندې عمله ده، چې په دې برخه کې کس دوی قصتن دغه کار ته نیت ولري، دوی په دې پوسی چې دا دښمنی د افغان ملت سره ده او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به تل په خپل حافظه کې د دوغ کسانو چې تروریستي حمله کوي او یا دغه دیموکراتیک کور ته صدمه رسي د دوی نمونه او دوی چیرې ولري چې دا پاینده کې بیا د دوی د پاره غټ چیلنج وي د دوی د سیاسي آینده د پاره. او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل رسالت مطابق حکومت ته په خاص ډول نظامی ځواکونو ته خبرداري ورکوي چې هر څه ژر ممکن وي، د ټولو نمایندانو او همدارنګ د کمیسیون د کارمندانو او د ټولو وګړو چې په دې ملي پروسه کې اشتراکي امنیت تامین کی، ترڅو خلک په شپږم د میزان په قوي اراده باندې د امن په فضا کې راوځي او په ولسمشری ټاکنو کې ګډون وکړي. یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د افغانستان د افغان ملت مبارزه د جمهوریت د پاره ده، د دیموکراسي د پاره ده. کدل ته موږ د سولې د پروسی خبر کوچ په اعلامیه کې هم سولې ته هم اشاره شوې ده، د سولې پایدار سوله ثبات، پایدار ثبات جمهوریت او دیموکراسي ده. موږ دیموکراسي او جمهوریت د یو ریشوي اساسي بنیاد په حیث باندې د ثبات او د سولې پیژنو او په دې برخه کې هیڅ لوري ته د اجازه نه ورکو چې دغه دیموکراتیک کور ته صدمه ورسوي.
مروجنې څومره د طالبانو دا ګواښ جديده؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، اخبار صاحب ته او همدارنګ حاجی صاحب ته. دا یو نوې موضوع نه ده، نوې خبره هم نه ده او همیشه د افغانستان دیموکراتیک پروسې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شوی دی، مګر هیڅکله د افغانستان حکومت زموږ امنیتي چارواکي او همدارنګ کمیسیونونو او د دوی همکارانو له دغه موضوع څخه شاته تګ نه ده کړی. یعنی همیشه ټاکنې مول ستونزې سره مخامخ شوی وي، همیشه مو د ټاکنو سرسریوالی تر سوال لاندې راغلی ده او د اصلي او اساسي دلیل هم دا و چې امنیتي ستونزې موږ په افغانستان کې درلودلې. په ډیری ولایتونو کې خلکو د امنیتي ستونزو لپاره ګډون نه سوی کړی. تیرو ټاکنو کې حداقل تقریتي نوملیکنه موږ ته یو ښه مثال ده. سره له دې چې د هرې ولسوالۍ پر سر باندې موږ یو ټاکنیز مرکز درلود، خلکو په ډیرو زحمتو باندې ساعتونه مزل کاوه، مګر یو مرکز محل ته ځان رسو. سره له دې چې پیدل امنیتي ګواښونه سته، تیر ټاکنو کې هم زموږ د هیوادوالو لاسونه قطه سول، د دوی ګوتې قطه سولې. امنیتي یو مرکز او محل کې د ټاکنو به انفجار کېده، مګر بیا هم خلکو خپل ګډون ثابتاوه او هیڅ ګواښ د دې لامل نه کېده چې موږ په دغه ملي او دیموکراتیک پروسه کې ګډون ونه کړو. له نیکه مرغه چې د افغانستان د عامو خلکو هوډ او د امنیتي چارواکو هوډ د دې لامل سوی ده چې تل په ټاکنو کې موږ خپل ګډون ثابت کړو. او یوازینی شی چې همیشه په ټاکنو کې سم وي هغه د خلکو ګډون ده. حداقل 28 او 29 د میزان د تیر کال موږ ته یو ښه مثال ده. ستونزې له حده زیاتې وي، مګر یو یوازینی لامل چې موږ یې بیرته هیله مند کولی سو او هیله مندي مو بیرته ډیریده د ټاکنو لپاره هغه د خلکو پراخ ګډون و. اوس هم د امنیتي چارواکو جدي توجه او پاملرنه غواړو چې د امنیتي ګواښونو په جدي سترګه ورته وګوري او د دې لپاره مخکې له وخته تدابیر هم ولري.
اجازه محترم، خلک د اراده لري چې له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
دک شک نشته چې افغانستان خلق غیرتی قوم دی. نو تاسو فکر وکړئ چې د ادریس انتخاباتو شو دومره تهدید او د طالب د داعش د خونه دوی هم حاضر شو چې خپل رای صندوقو کې استعمال کی واچي. دغه افغانستان خلق تشویش نه لري، تشویش اوس لري دوی چې زه فکر کوم چې خپل د کاندیدانم څو کاندید کړی دا اوس فعلا انتخابات روان دي. آیا شپږم د میزان انتخابات کیږي یا نه کیږي؟ د افغانستان خلق باورمن نه دی. بل خونه د صلح موضوع ده، چیرته د صلح موضوع بیا موږ ته صلح مهم ده. تاسو فکر وکړئ چې په افغانستان کې د ورځې 1500 کسان زخمیان او شهیدان موږ ورکو، نو دنه چې بیا ټول هم منځ راشي در دې راخه خبره ده. کال او روز تاسو پک میاشت روز ته انتخابات شي دا ټول نه خبره ده. اوس دې خلق تاسو وګورئ چې د دوی انتخابات کم رنگ ده. دوی خلق نه چیرته جلسه نیوي شي، نه جلسه نیسي، نه سو دوی جلسې ته ورزي. نو علت دا دی چې دوی خپل هم په ځان خبر نه ده انتخابات کیږي.
خو کچیر انتخابات وو سوال نو خلق ګډون ورکی
کی؟ زه فکر کوم چې یو سلویخ فیصد به ګډون وکړي، هیڅ پېته فیصد نه کوي.
یعنی امنیتی د تهدیدو له امله نه
سیګل د دې چې افغانستان خلق وړي چې باید صلح منځ ته راشي. د انتخابات نه موږ ته صلح مهمه. زه فکر کوم چې افغانستان خلق څوک چې دلته اوسیږي هغه چې یو په نظام کې شریک دی یا نه ده، هغه وړي چې په افغانستان کې باید صلح راشي. و د صلح نه بهتر شي نشته. وخت صلح راشي بیا ټول افغانستان خلق کولای شي چې یو تیدا سایه طالبان سره دی. هغه د طالبان د دار نه نه چې خپل رای واچي صندوق کې، یو تیدا چې د طالبان اخوت دی، هغه یا تلیفوني یا خط ورته لیږي یا بل کار کوي. خلق القمند نه لري چې دوی از خپل رای واچي. ولی اضافه خبره کووس، زه فکر کوم په دې باندې چې امریکایان و خلیلزاد په دې پای فشاری کې چې باید انتخابات ونشي. و ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې نه، انتخابات باید وشي. انتخابات خو حاصل ده، باید وشي. زور سر منم خوش صلح بیات منځ ته راشي، ځکه چې اتلس کاله په دې ملک جنگ شوی ده او یو لک شپېته زره قوی خارجي راغلی او غام ناکام شو.
حق پر صاحب، اندېښنې موجود دي و انتخابات کیږي که نه کیږي؟ ډاډ ورکول سي انتخابات کیږي؟
شد افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسن د یو تخنیکی ارګان په هیسپانیا هڅه او کوشش
کوي. هم مسؤل ارګان په هیسپانیا بد خلکو ته ډاډ ورکړي باورمن دي کې
په دې کې شک نشته چې مسؤل ارګان دی د قانون له مخې، د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون او په کل کې دولت د ملل متحد منشور سره تعهد لري چې موږ غواړو د ډیموکراسۍ د تحقق لپاره کار وکړو، موږ غواړو ټاکنې ترسره کړو، موږ غواړو جمهوریت پیاده کړو، موږ غواړو ډیموکراتیک نظام ولرو. د دغه اهداف او د دغه ملي اهداف د تطبیق لپاره موږ یو نهاد لرو چې هغه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسن دی. د یو یګانه مسؤل ارګان په حیث باندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن د مسؤلیت لري چې باید ټاکنې ترسره کړي او پشپژم میزان هغه تدابیر چې د یاد کمیسون لخوا څخه هم د حقوقي چوکاټ له لحاظ، د نظارت له لحاظ، هم د مدیریتي تخنیکی او عملیاتي له اړخه څخه د ته چمتووالی موجود دی چې پشپژم د میزان موږ ټاکنې ترسره کو. چې سیاسي احزاب دا د نه هیري چې د سیاسي احزابو د قانون لمخې دوی د ډیموکراسي د تمثيل کوننده عناصر په نامه باندې دي. دوی هغه عناصر دي چې واقعي دیموکراسي باید تمثيل کړي. د دیموکراسي د تحقق او د دیموکراسي د پرمختګ د لپاره باید دوی کار وکړي. بدبختانه ډیر سیاسي احزاب د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره د همکاري روحیه نه لري او زموږ غوښتنه ده چې سیاسي احزاب د هغو شریکانو په حیث باندې چې دوی د ډیموکراسۍ په تحقق او د ډیموکراسۍ په پرمختګ کې رغنده رول لري، دوی د قانون لمخې مکلف دي چې باید د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره کار وکړي. زموږ امید ده چې موږ ټول افغانان هڅه او کوشش وکړو پشپژم د میزان ټاکنې ترسره کړو. د جوکل صاحب د خبرو په مورد کې یادونه ولای سم چې افغانان بغیر د دیموکراسي بل د حل لار نه لري او افغانان نه غواړي چې بیا څلور پنځه لسیزې دوباره هغه تلخی تجربې تکرار سي او بیا د توپک او مرمۍ په زور باندې هر څوک زور وکړي چې ریاست جمهوریت ځان ورسي. نور موږ غواړو چې د مرمۍ په ذریعه نه بلکې د رای په ذریعه باندې خپل سرنوشت وټاکو.
او د دې لپاره تاسو کلک هوډ لري، حکومت هم زوار وارولي چې انتخابات به ترسره کیږي. دلته امنیتي ګواښ رامنځته سي، تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونو یا ادارو سره په تماس کې سوي د کارکونکو د انتخاباتو د رای ورکونکو د کاندیدانو د امنیت په اړه څه تضمین درکړي؟
15,300 مراکز د ټول افغانستان په سطح باندې پلان سوي دي. د دې هر مرکز د امنیت تامین د کشپی امنیتي ارګانونو مسولیت او مکلفیت یې موږ هره اونۍ د دوی سره ناستې لرو او په ډېر جدیت او قاطعیت باندې مو د لوړ پوړو چارواکو څخه غوښتي دي چې د دې ټولو مراکزو تامین د امنیت وکړي او ټول هغه رای ورکوونکي چې زموږ سره په فهرست کې شامل دي، په ډیټابیس کې شامل دي او د دوی تعداد زموږ سره دی، په ټولو مراکزو کې داغو باید تامین د امنیت وسی، د کاندیدانو باید تامین د امنیت وسی.
خبر چې باید امنیت خوندي کې تاسو سره په جلسو کې دوی تاسو ته څه ویلي؟
پوره ډاډ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوی دی چې دوی به تامین د امنیت کوي. یو څه جناب افغان صاحب باید موږ مد نظر ونیسو، هغه دا دی چې د افغان نظامی ځواکونو او نظامی ارګانونو او کشپي ارګانونو امکانات موږ تاسو د افغانانو په هیڅ باندې معلوم دي. تاسو ته معلومیږي چې دلته د منطقې او نړۍ مغرض استخباراتي کړي په افغانستان کې کار کوي او غواړي چې دغه ډیموکراتیک پروسه ځانمنه کې غواړي چې د افغانستان د جامع نظم لمنځه یوسي، غواړي چې افغانان په وینو باندې ولمبي. هغه کم امکانات چې زموږ نظامی او امنیتي ارګانونه په لاس کې لري ډیره سخته ده چې دغه مغرضو استخباراتي کړیو سره مبارزه وکړي. بیا هم د هر افغان دا دنده ده چې باید د خپل امنیتي او کشپي ارګانونو سره وژه پروژه او همدارنګه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره وژه پروژه کار وکړي ترڅو موږ دې ملي ارمان ته ورسیږو. په شپږم د میزان ولسمشری ټاکنې ترسره کو او افغانان نړۍ ته د منطقي مغرضو استخباراتي کړیو ته د منطقي دشمنانو ته دا پسغره د وشي چې نور افغانان خپل سرنويش په خپل ټاکي، افغانان خپل سرنويش په مرمۍ نه بلکې په رایه ټاکي او نور د افغانانو ذهنیت او د دوی د اگاهي سطح تغییر کړي او نور افغانان نه غواړي چې د نظامی لارو چارو څخه او د مغرضو استخباراتي کړیو په تشويق باندې نور په وینو باندې افغانان ولمبيږي.
مروجانې کوم تاسو د جمهوریت کمپاین ته ګور تقریبا 12 ورځې ورناوړي ډیر پیکر روان دي، هاته په مرکز کابل کې امنیت ډیر زیات خوندي د کم کسان کې ګډون کې ولایتونو ته هیڅ دغه غونډې کمپاینی هل منډې تنډې غزول سوي نه دي. ستونزه د امنیت که د سیاسي بې باوري ده یا په قطر کې د روانې پروسې هغه سیوری دي چې په انتخاباتو غونډولې دي، ته که وګورو که دغه تعدد سره موجود انتخابات به ترسره شي.
افغان صاحب، په ټول افغانستان کې درې یو ټاکنیزو ټکټونو خپل کمپاینونه پیل کړي دي چې د ولسمشر په رهبرۍ، د اجرایي ریاست رئیس په رهبرۍ او همدارنګه د محمد حنیف اتمر په رهبرۍ باندې هغه ټاکنیز ټکټونه چې دي دوی په ولایتو کې هم چون موږ نظارت لرو، اوس موږ همکاران په ولایتو کې موږ ته گزارش راکوي چې دوی خپل کمپاینونه پیل کړل. پرته له دې درې یو ټاکنیزو ټکټونو بل هیڅ ټکټ په ولایتو کې دفتر نه لري او کمپاینونو ته یې پیل هم نه ده کړی. دلیل یې امنیتي ستونزې نه سي کېدی، ځکه که امنیتي ستونزې وي نو بیا ټولو لپاره دي، داسې نه ده چې د دوو درېو لپاره به وي او د هغه پاتېو لپاره امنیتي ستونزې نشته، دا د ټولو لپاره ده. دلیل یې دا ده چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هغه د تحریم موضوع رامنځته کوي او وایي چې حکومت او دلیل یې یو دلیل یې دا ده چې حکومت له حکومتي امکاناتو، دولتي صلاحیتونو او د حکومت له بودجې څخه ناوړه ګټه اخلي. د تحریم موضوع د افغانستان د ټاکنو په قانون کې هیڅ یاده سوې نه ده. ماته جالبه ده چې دغه نوماندانو دغه مسله کلک نیولې ده، د چیرته یاده سوې چې موږ نه ده لیدلې. د انصراف موضوع ستا په 15 ماده کې د ټاکنو قانون، هغه انصراف هم خپله مشخصه او معین وخت لري چې هغه د مهالویش پر اساس تیر سوی ده، نو اوس کاندید نسي کولی چې هغه د انصراف موضوع رامنځته کړي. تحریم نسته په قانون کې، هغه دلایل چې دوی وایي تر یو حاله پورې سم دي. حکومت ناوړه ګټه اخلي، د دوو وزارتونو جوړېدل چې دلته مخکې هم د
امنیتي مسلو ترزم، د
دلته که وګورو بیخي کمپاینونه کمرنګه دي پیکا دي ستونزه امنیتي ده که بی باوري ده که اقتصادي مشکل لري او کاندید نسی کولای کمپاین وګڼو
ځینې کاندیدان دغه ستونزه هم لري حتی په کابل کې دوی دفتر نه درلوده یو دوه نماندانو نو ولایت خو پریکړه یې د ستونزه هم لري اسې نمایشي کاندیداتوري ده چې دوی لاړل ځان یې کاندید کړه کمیسیون هم له 13 کسانو نه چې عریضه یې ورکړې و 13 وړي ټول نماندان حساب کړل په نهایي پایلو کې نهایي لیست کې سره لدی چې دوی د طبیعت ستونزه درلوده د سلزرو تذکرو ستونزه یې درلوده تی ستونزې د دې لامل نه کیږي که امنیتي ستونزې وي ټولو لپاره دي استثنا نشته
او ځینې کاندیدان برنامې نه لري پلانونه نه لري غواړي تقلید وکړي له یو چا نه یو څوک برنامه وړاندې کړي بیا چې خپله همغسې برنامه وړاندې کړي خیر په هر صورت باندې حاجي صاحب محترم افغانستان کې ورځنۍ تقریبا زیاتې پیښې کیږي په سلګونو کسان هته مړه کیږي مرجوبلې ورته وړي افغانستان کې مخکې یادونه وکړه د حق پره صاحب چې 15,300 مرکزونه دي په داسې حال کې چې په ولسوالیو کې فشارونه د امنیتي زیاتي هاي امنیتي ځواکونه به وتوانېږي چې 15,300 مرکزونو امنیت په بشپړه توګه خوندي کړي او خلک رایه ورکړي
خیر دا دمون ګورګنای امنیتی دا توان لري الحمدلله چې امنیتونه سی خپل هغه پوري زه د خپل صاحب توای ما چې زه خپل انتخابات سره مخالفت نه لرم انتخابات یو اصل د بیعت وشي د زور سره منم دیو خو ته انتخابات دی د بل خونه صلح مسله ده نو کاش کې دا صلح مسله یو نتیجه ورکړي و چې طالبان هم د افغانستان خلق سره به یو ځای شوی و او هغه هم یو کاندید درلوده اصول د دیموکراسي دا او چې هغه هم دمونږ افغانان دي باید راشي دلته ژوند وکړي او دمونږ سره یو ځای په یو ځای په دغه دیموکراسي په هغه کې ګډون وکړي یو بله موضوع دا ده چې د بل خونه د صلح مسله ده د بل خونه ترام وویل چې زه خپل کسانو باسم او هیچ انتخابات نه مخکې خپل کسان باسم نو زه فکر کوم چې دا تشویش هم خلقو ته دی چې یوره خلیلزاد و ترامپ فیصله کی چه انتخابات نکی که طالبان دولت سر یو جای کی که طالبان چه دولت سر یو جای شو خیر ده پینز و شپک میاشت و روست کال و روست هم دقیقه رئیس جمهور بیی هم دقیقه نظام بیی هم دقیقه دمون گردو بیی هم دقیقه با پولیسی خو طالبان چه دقیقه نظام و افغانستان خلق سر یو جای کی که اقام دمون گرون دی دی خور بچیان دی اقام تابعیت در افغانستان لری زه فکر کنم چه نو اتل از کالا د جنگ نشو بیانو 15 کالا بیا هم دغه وینه بروانی و کش مکش بی زه په دې عقیده یم زه خپل د طالبان طرفدارم نه مخبودی عقیده زیم چې څوک په افغانستان کې اوسېږي هغه حق لري چې دلته ژوند وکړي هغه حق لري چې یو چوکی وي یو عزت ولري خبره زه درته کوم دا چې مونږ اتل از کالا په دغه رقم په جنگ باندې تیر کړ 15 کالا بیا په جنگ تیر کو هر کاندید چې برنده کیږي یا ډاکټر صاحب عبدالله یا ډاکټر صاحب اشرف غنی یا انیف اکمر هر څوک چې کیږي مونږ ټول ته احترام لرو یو سره مخالفت نه لرو انتخابات سره خو زه خپل هم نظر مې چې باید انتخابات یو اصل د ایله کوم باید وشي خود چې دیو خونه صلح روان ده او د بل خونه انتخابات افغانستان خلق ته
درته شي چې په دې باندې زیات بحثونه درلودل هم حکومت ویل دي هم د ولس ویل چې دوړه مهمه پرسیدي دوړه ته باید خپل وخت باندې کار وسی خیر په هر صورت مده
زه فکر کوم اله کوم زه فکر کوم چې مونږ ته د انتخابات نه صلح هم مهم دي صلح هو شي بیا انتخابات
شي ډیر ښه مخه نظر ده حق پرسب طالبانو په اعلامیه کې یو ده هم پلمه وچه ویلی و تیر انتخابات تریستون کې انتخابات یعنی شفاف انتخابات نه و دغه انتخابات تضمین ورکول چې دا به شفاف انتخابات وي
آیا طالبانو په خپل وکلن ماموریت کې طالبانو ټاکنې درلودلې که طالبانو پر ټاکنو باندې عقیده درلودل ولی په وکاله د دوی په واکمنۍ کې ټاکنې تر سره نشوي ولی دیموکراسي تطبیق نشو هر هغه لوري چې پر یاد دیموکراتیک پروسه باندې عقیده نه لري همیشه د دې کوشش کوي چې دغه دیموکراتیک پروسه سبوتاج کی او دا هیڅ وخت نور مشته د منلو وړ نه دی او تاسو پوهیږئ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کلونو کې تر ډیره بریده هڅه او کوشش دا وسو هم د په کل کې د دولت لخوا څخه او هم د سیاسي احزاب او مدني ټولنو او په کل کې د ټوله ملت تر څو دا دیموکراتیک کور نور متکیسی خودکفاسی او موږ خارجانو ته د دغه دیموکراسي د تطبیق لپاره اړتیا ونه لرو خوشبختانه دا اوس د ولسی جرګې ټاکنې د یو افغاني رهبری لخوا څخه تر سره
شول
په دې کې شک نسته موږ درې سو کال د دیموکراسي مزل لکه اروپا او امریکا نه دی کړی موږ د ډیموکراسي
خواني انتخابات موږ تاسو
موږ د ډیموکراسي مزال منزلس کال کړی په 15 کال کې جناب افغان صاحب زموږ توکو به د اروپا او د امریکا غونډې نه
خپل تیر به تجربه
هغه امکانات موږ نه تجربه تجربه اخلو تاسو ګورئ افغان صاحب دلته یوازې د افغانستان ټاکون خپلواک میسون مکلفیت نه لري چې به ټاکنې په شفاف ډول ترسره کړي باید تقلب د تقلب څخه ټاکنې لري باید درست مدیریت ایجاد سی باید پرسونل په خپل وخت باندې ولاړ سی تاسو ګوري امنیتی ارګانونو په خپل بخش کې مسولیت لري د څار بنسټونو په خپل بخش کې مسولیت لري مطبوعات په خپل بخش کې مسولیت لري کشپی او امنیتی ارګانونو په خپل بخش کې مسولیت لري زه درته وایم 15
بحث شخصي نه اجازه راکړي چې مسولیت ادا کړي خو د انتخاباتو کارکونکو
اجازه راکړي
خپل مسولیت ادا نه کړي
روان ولسمشری ټاکنې چې پښپژم د میزان تر سره کیږي په 15 مراکزو کې آیا دا ممکن نه افغانستان ټاکون خپلواک میسون ټول مراکز تر زربین څارلاندې ونیسي
مسولیت ورګرځي
درسته ده درسته ده اما دلته کشپی امنیتی ارګانونه موجود دي هر هغه څوک چې په یو مرکز کې تقلب ته لار هواري غیر قانوني کار کوي د افغانستان ملي ګټې او ملي ارزښتونه ننګي پي تر غوښ ونیول سي او مجازات سي موږ خو اجرایي قوه په لاس کې نه لرو د انتقالاتو برخه د وزارت دفاع ده وزارت دفاع که په وخت زمان باندې همکاري ونه کې د افغانستان ټاکونکو خپلواک میسون څو
شخصي نسی
او کراسو راسو مطبوعاتو ته اجازه راکړي که مطبوعاتو ته راسو د ذهنیت سازي په برخه کې مطبوعات راغندرول لري آیا مطبوعاتو خپل رسالت په درست شکل ادا کړی
هم مطبوعاتو هم د څار بنسټونو هم عام افغانانو چرې ورکړي مسولیت ادا کړی ده خو بیرته رائے ونه ساتل سوله کچېره د تیرو انتخاباتو موږ عبرت اخیستی وای تیر انتخابات باید راستر بل مخصوص له تجربون استفاده وکړو مروجان طالبان په خپل اعلامیه کې تاکید په دی و چې تیر انتخابات تیرستون کې و کله چې د انتخاباتم تیرستون کې و سیږي تاسو د انتخاباتو د شفافیت په اړه باندې اندېښنه نه لرئ
ځینې جدي موارد چې کمیسیون نه باید نظر ورته وکړي او په جدي سترګو ورته وګوري هغه موارد تر اوسه هم تر سره سوي نه دي کمیسیون داسې روان ده لکه ټاکنو ته شاوخوا 15 یا 16 میاشتې وخت پاتې تر اوسه د بودیجې اصلي ستونزه دا ده چې دا د افغانستان پارلمان رد کړل او کله بودیجې په وخت کمیسیون ته ورنه کړل سی بل موږ له کمیسیون هم د حق نه لرو چې اخر کې پوښتنه ترې وکړو ولې کارونه سم مخ کې لاړل نه او تاسو پیږی چې کمیسیون ته هم یو ښه د تیښتې لار جوړیږي په تیرو ټاکنو کې کله چې موږ ویلې بایومیټریک ولې خراب و ولې ترین سم نه ورکړل سوی وایي موږ ته په آخر کې راورسېده د فهرستونو د املایي او انشایي ستونزو دلیل یې دا و چې 15 ورځې د کمیسیون دروازې بندې وي نو فکر کې دا 15 یا هم 16 ورځې وخت چې د بودیجې د ورکولو لپاره او د دې د تصویب لپاره پارلمان ځای کوي یا هم د افغانستان حکومت یې ځای کوي په آخر کې بیا موږ له کمیسیون څخه دا پوښتنه نه شو کړی او که نور اسې هم تخنیکي ستونزې د دوی ډېرې دي دا ټوله ملامتي بیا په بودیجه وراچي د ولا زره وسو 15 دسکاو چې همدغه د اونۍ په پایل کې واده و چې باید افغانستان ته راوړل سوی وای دا تر اوسه نه دی راوړل سوی او پرون هم چې موږ دوی سره مشورې ناست درلوده دوی واده ورکړي چې د همدغه اونۍ تر پایه پورې چې دغه د پایې د اوس دا د سکاوی به راوړل کیږي اخواته د رایپانو لیګل دنمارک ته او د هغو نه چاپېدل تر اوسه هغې خواته د کارکوونکو د استخدام مسله د دوی د ترینینګ مسله دا ټولې هغه تخنیکي برخې دي چې تر اوسه پورې پاتې دي او کمیسیون نه دي دغه ظرفیت یې نه ده درلودلی چې دا تر اوسه پورې عملي کړي او دا کارونه هم ترسره سي
د وروستۍ پوښتنې په توګه که درته ووایي چې په خلکو د تاسې غږ څه ده ګواښونه موجود دي ستونزې شته د تاسې غږ
لومړی اجازه راکړه د بودیجې په مورد کې د افغانستان ټاکون خپلواک میسون ستونزه حل ده په دې برخه کې په نارمل ډول باندې ټول کارونه مخته ځي او موږ د مادي اړخه څخه هیڅ ستونزه نه لرو دوم پر ټول ملت باندې د افغانستان ټاکون خپلواک میسون باندې شخص دی ژغ کوي چې تاسو په دغه ډیموکراټیک پروسه کې اشتراک وکړي خپل ملي رسالت ادا کړي او دا په اثبات ورسوي چې افغانان نور د خپل ملي کټو او ملي ارزښتونو څخه نه ګرځي او د هیڅ لوري د اختار او د هیڅ لوري د خبرګون څخه نه بیریږي او موږ غواړو چې یو ملي حماسه باید پښپژم د میزان رامنځته
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون ویان مرزا محمد حق پرس د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیان د مروه امینی او د ولسی جرګې غړي علا ګل مجاهد له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو را سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره
زما رایه زما حق میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگ میرمنی بیا آغا میرمنی
من هز رئیس دانشا که در اینجن دیده کمیسون
خباتو لپاره زنگره خپراونه
د دوشنبه او جمعه پورتزو ل آزادی رادیو